د شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان جنوب پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلي او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼې خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوې دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوې دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودیده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
چې کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي، ایدا وسره مخمخې ته دې کې مزیت توجه وکړ. دو
دیورن کرشیت چرما د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنز نشته شوه.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ په مین شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخ ونیول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهلي دي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزا او یو نارینه ندرس درې وهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګر ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي او د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې تر یو سلو شلو زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف دی وی غونډې پر مهال طالب ځواکونه وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تضمین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په حال د دې شګونو د یغه مسله د په حال تاسو د نوې مسولیت د رسپلکیږي په حال به تاسو جوال د چلنس مهمه کوي د دې شګونو چې کوم لسم د محرم د یو خپل مراسم ادا کوي پیدا وسره مخمخې دغه مزیته توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره لشيګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورشته بریدونو ګڼ شيګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو ختسمه کې د چاودنې له عمله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپسمه کې چاودنې اته تنه وژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسولیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوې ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسولیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدی پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نوري پوسټي جوړولې او ازغن سیمه غزاو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، وسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړه نوې پوسټې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن وسیدونکي قاری عبد السلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمو ته ویل کېږي بارډر دی. فارغ کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستي جوړي کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخ ونیول شو او دوه پوستي دغه د منځلارې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج دغه نه بعد چې دینو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیل سیمو باندې چې دینو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نخته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیره شپه لس بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امین ملک هم فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. فلحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو ښځه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوې او په 6 بند محکوم شوي. پاتې 2 کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوي او په 1 بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 نه 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار هم 3 د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اریو په 9 درو وویل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څه وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوې ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان دی پلار تازه چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته دیش کلنه بس بيبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده بس بيبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند پامیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړای دی بس بيبي د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی یې دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده بس بيبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کلي مسیران دي داسې خوار د غریب غم نه ده خوړلې د دې جماعت به یو مخته لیستونه وایي جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي غاتسي بیا وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی
زما نوم پروانه ده مو یې د دې کلسوالي د رامک وضعیت له د دواړو کورو خراب ده د مام دغه نه زوی د رنگمال ده رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي نیمه بوجۍ وړو مې بله ورځ خور رالیږلي وراته دا اوس غنه مې اخ کړې نیمه بوجۍ وړو یې غوره کړې دي
پروانه وایي په خپلو ماشومانو باندې پخه ده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وایي مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هوده ووځي پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي
نه چا مرسته راسره کړې ده د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو تاسې نه نیسو په لیست کې سې وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ور به ورې نه اخلي ځې ته بېرته کور ته راشي
دا یوازې بس بيبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدې دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي ورسره روانې دي شخصا ما معرفي کړي دي زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغاني مرستې ورسره کوله د نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه
افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول
پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبې سر په سر وګټلې تفصیل په دې راپور کې
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کوربا وو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مهال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سختې لوبې تېرې
کړې وې افغانستان
په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتل ولی ته ورسېد او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلو بکی ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه اندونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لرې کړ. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوي. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خو هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند د رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیايي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولې دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیايي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفه بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالو نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چاغه کلینیک نه لري غسپتال نه لري ډیر خلق تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وای له اختر مخ کې گیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي خو پر اوسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
او گیان کې پامون کې د اختر مخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وای او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې به زیات وي. هر ورځ سینوم مونسل مریضان اډمټ کول پاغه کې مو چینوم څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنیتا. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوي دي ځکه د وزارت نه یو څو ډولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونس کې او صفا اوبه یو بله مؤسسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګلې دي چې ولته د دې سپکلي کې ګرځي چې داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي. خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څوبرزی مخکې مو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې او له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خپره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خپره شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوي دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي طبي اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. دا دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونه شي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14مه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
محترمه ده طالبانو دل سه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرادي دلته کار خلاص دی بان ته دی ریاست ما یبینو ته جو وی دلته کار خلاص دی بان ته دی لسر زوبات بان ته دی لسر زوبات بان ته دی غلس ورځی پیو کال کې رښوی دې په خبر سره کا کړی ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته ورځم او دا زموږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوښونو پر ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ور څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون دېرش پنځه دېرش کاسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکټونه ورته دا پراته دي پانه کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم د تخار د ولایت نرفت ولسوالۍ. ورو کلینک ته ورځو، کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې. یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض یو پیکټ بولي ورکړي نقطه ورکړي خپل ده